داش تحقیقی دی د دې سات لاند خبرونه ملالی بشیر وړاندې کړي.
په کابل ښار کې نن دریو پرله پسې چاودنو لږ تر لږ اته کسان وژلي او تر اووشت زیات نور یې ټپیان کړي دي. په ننګرهار ولایت کې چاودنې د یوې کورنۍ یولس غړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي له افغان چارواکو سره په خبرو کې د سولې د یو اغیزناک او جامع مرکزي ټیم پر جوړېدو تمرکز سوی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی داس شودلی چې ګواکې له برتانیا سره د تیل وړونکو بیړیو مبادلې ته او پر خپل اټومي پروګرام له امریکا سره غیر مستقیمو مذاکراتو ته چمتو دی. او شمالي کوریا نن سهار په سمندر کې دوه توغندي وشتلې. دا خبره د جنوبي کوریا لوی درستیز کړی ده.
نن ماسپښین له دوه تر څلورو بجو د آزادۍ په چپو کې خبرونه لرو. هیله ده چې د خبرونې اوریدل هیر نه کړئ. خو اوس مخکشي شزي
سلامونه ز فرشته غنیم او تاسو د مخکخ خزي خبرونه اوریدونی د مخکخ خزي په خبرونه کې د افغانستان د نوښت سولې او پرمختګ مؤسسه مشره صفیه صدیقی مو میلمنه ده. هغه تر دې مخکې په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي وو، تر څنګ د خزو چارو وزارت کې د پلان او پالیسی رئیس، د کلیو پرختیا وزارت مشاوره پاتې شوی او د کار او ټولنیزو چارو وزارت په کلیدي پوسټ کې هم کار کړی دی. خلی صدیقی د کابل په هنتون د حقوق او سیاسي علوم څخه فارغ شوی، وروسته په پاکستان کې د پښتو ادبیاتو او مدیریت او تجارت په برخو کې دوه ماسټري اخیستي. نو موري د پښتو ژبه تکړه شاعر او لیکوال ده چې تر اوسه او آثار چاپ او نشر شوی او نور کتابونه یې چاپ ته آماده دي. اوس را سره په سټوډیو کې د ډیره مننه چې زمونږ بلنه مو ومنله او راغلی د خبرونې ته.
بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو نه هم فرشته جانې د زړه له کومې مننه کوم او د ازادۍ راډیو د ټولو محترمو اوریدونکو نه، ځکه چې زه خپله هم پکې یو اوریدونکی یم. شپې چې تر څو چې تاسو شروع کیږئ او ختمیږئ زه تاسو سره یم. غیر خطر ډیر خلک به بدسي لکه ما غوندې چې لیواله یې دي چې واوري چې ازادي څه ورته لري او څه نوي موضوعات ورته لري. مخصوصا خبرونه یې ډیر زیات جالب دي. زه خپله ډیره علاقه مندي لرم د ورځې په مسایلو باندې. آزادی راډیو نه پوښ
ډیره مننه. بیا هم راځي پیل به د افغانستان د نوښت سولې او پرمختګ مؤسسې څخه وکړي. تاسو د غړي مشري په غاړه لري.
ډیره زیاته مننه. یو موده کله چې د پارلمان نه کار خلاص شو او دوهم ځل زما ولسیا زما خلکو یا هر چا یا کمیسون راته رایه را نه کړه، بیا ما په 2011 کال کې یو مؤسسه ایجاد کړه چې هغه نوښت سولې او پرمختګ ته، چې موږ په ځانګړي ډول باندې د سولې لپاره کار کوو او په نوښتي لحاظ هغه څه چې د ښځو لپاره دي، د ځوانانو لپاره دي او مخصوصا همدا اوس کومه پروژه چې موږ باندې کار کوو هغه د یتیمانو د سرپرستۍ پروژه ده، چې زه افتخار کوم په دې باندې چې حداقل یو تعداد ماشومان چې هغوی پلرونه یې نشته او میندې یوازینې د کور ډوډۍ راوړونکي دي، هغوی سره مرسته کوو او د هغې لپاره په نورو په تعلیمي برخه کې، د هغوی د ژوند په برخه کې، د کورنۍ د هوساینې په خاطر باندې موږ هغوی سره مرسته
کوو. اغلې صدیقی کراته وایي چې دغه مؤسسه مو په کوم کال رامنځته کړه، هغه وخت کې مو هدف ترې څه وو او آیا اوس د هغه هدف ته رسیدلی یې؟
زموږ مؤسسه په 2011 کال کې کله چې زه د پارلمان نه خلاص شوم او حکومت موږ تاسو په دې باندې پیږو چې همیشه نارې د دې نه وهي چې ښځو ته کار ورکوي، خو دا چې کوم ښځو ته کار ورکوي ولسم په دې پیږو، موږ تاسو په دې باندې پیږو. د کار مشکلات موجود وو او زه مجبور وم چې یو کار مې کړی وای، نو هغې د خاطر مې یو پروژه جوړه کړه، ځکه ما مخکې کاري تجربه درلودله. او دغه د نوښت سولې او پرمختګ مؤسسه چې هدف ته پکې رسیدل ډیره زیاته مشکله ده. سړی پکې داسې زر ورسیږي ځکه بیا په منځ کې زه تقریبا دوه دوه نیم کاله د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره مصروفه وم. هغې نه وروسته یو کال کېږي چې په معترضو وکیلانو کې یم. د خپله هره ورځ تګ غواړي، هلته مسایلو ته رسیدل غواړي، په مسایلو کې دخیل اوسېدل غواړي. دا یو کافي وخت غواړي ځان ته چې سړی باید ورسره مصروفه اوسي. هغې د خاطره تقریبا د درې درې نیم کاله کېږي چې زه دومره ډېره ورسره مصروفه نه یم، نور همکاران پکې کار کوي. ولې هدف ته بیا هم هغه یو دغه ده، یو اصطلاح ده وایي چې سړی باید د زړه خبره وکړي. د زړه خبره مې دا ده چې هدف ته رسېدلی نه یم او مشکله به وي چې داسې زر وم رسېږم هغه ته، ځکه موږ ورځ په ورځ ګورو چې مشکلات له حده زیاتېږي. ټولنه کې مشکلات زیاتېږي، ښځې متاسفانه اوزګاري کېږي، په اخلاقي لحاظ باندې ټولنه کې ډېر مشکلات پیدا شوي دي او پیدا کېږي. او بیکاري خو یو د هغه سترو مشکلاتو نه ده چې په دې ټولنه کې موجوده ده.
د ښځو چارو وزارت کې په کوم کلونو کې تاسې د پلان او پالیسۍ رئیس پاتې شوي او ولې مو هغه دنده پرېښوه؟ آیا د ولسي جرګې لپاره؟
البته غواړم خپلو دوستانو ته دا خبره وکړم، کله چې زه افغانستان ته راغلم یو اتیا دوه اتیا کال کې زه د ښځو چارو په وزارت کې وم، او د هغې نه وروسته زه د کلو چارو وزارت ته لاړم چې د کلو د پراختیا او بیا جوړونې وزارت کې مې تقریبا درې کاله کار وکړ. هغې نه وروسته بیا ولسي جرګې ته لاړم، یعنی د کلو چارو وزارت مې د ولسي جرګې لپاره پرېښود. هغې نه وروسته بیا ولسي جرګې ته لاړم.
کوم برخه کې تاسو ته دندې خوند درکوو او غوښتل مو په هغه برخه کې ډېره پاتې شي؟
یقینا چې انسان په خپل ژوند کې همیشه په دې تکل کې چې څنګه کولی شي لخنه ښه کار، لخنه ښه جامه، لخنه ښه سبق، لخنه ښه ټولنیز ژوند ولري. ښکاره خبره ده چې د وزارت د کار نه د پارلمان کار به پرستیژه وو، لوړ وو، او زموږ دوره اوس د نورو ټولو خلکو په اصطلاح باندې چې یو طلایي دوره وه. څرګنده ده چې ډېر یعنی یو باعظمته وظیفه ده پارلمان کې، چې تر هغې وروسته کله چې دوهم ځل مې ځان کاندید کړ متاسفانه رایې مې وانخیسته او رایې مې د کمیسیون نه ده اخیستې. خلکو ته دا وایم، زه د خلکو نه مننه کوم. خلکو خپل لطف کړی، محبت یې کړی، رایې راته راکړې، ولې کمیسیون متاسفانه مشکلات یې درلوده. ټول ولس په دې باندې پوهېږي، خو هغه څه چې زما دپاره ډېر له خاطراتو نه ډک ده پارلمان ده. بیا تر هغې وروسته کله چې زه د کار او ټولنیزو چارو په وزارت کې وم، همکاران او دغه چاو سره چې ما کار کوو، مثلا ماشومان کودکستانونه، مثلا روزنتون، د روزنتون ماشومان اوس هم چې ما ته ټلیفون کوي چې رانه پوښتنه وکړي چې مور جانې ته چیرته یې، زه واقعا په دې باندې افتخار کوم چې حداقل که ما اوس یو کال کېږي چې زه د وزارت نه وتلې یم، خو کله چې ما ته زنګ راشي زه داسې فکر کوم چې زما خپل اولاد، یعنی داسې چې په هر ځای کې سړی کار وکړي، کله چې سړی دلچسپي ولري له کار سره او یو ژمنه له کار سره ولري، د شک نشته ده چې دوی له خپل کار سره خوشاله وي. او زما د پر ډېرې له خطرو ډکې دي زما د کار ځایونه ټول.
بله، تاسو کله چې پوهنتون په کابل کې ولوسته، آیا د پاکستان ته مهاجر شوي چې بیا مو هلته ماسټري واخیسته او په دوه بیلابیلو برخو کې تاسو ماسټري اخیسته؟
شرایط هم داسې وو، یوازې زه نه وم، ټول افغانستان هم په همدغه شرایطو کې وو. کله چې ما فاکولټه خلاصه کړه موږ پاکستان ته مهاجر شو، ما افغانستان کې کار نه وکړی. کله چې زه فاکولټې ته تلم، فاکولټه مې په خپله خوښه نه بلکې د کورنۍ په خوښه باندې انتخاب کړی وه. زما د ژورنالیزم سره ډېره زیاته علاقه مندي وه او د کورنۍ مې د حقوقو سره، ځکه زما د کورنۍ قاضیانو څارنوالانو، نو د هغوی علاقه مندي دا وه چې زه باید حقوق ووایم. او البته هغه کوم خوب چې په هغه وخت کې زما مشرانو زما د پاره کوت، هغه دا و چې هغوی به داسې فکر کاوه چې ورځ به زه وکیله یم، وزیره یم، زه به څارنواله یم، قاضي به یم، ولسواله به یم. دا شیان دوی په البته ماته هم په ذهن کې همدا شی را کړی و چې حقوق دغه شی نه لري. نو او زما ژوند او علاقمندي مې ټوله د ادب او د ژورنالیزم سره وه. نو چون د کورنۍ په خوخه تله و ما کله چې موږ فاکولټه خلاص کړه زما فاکولټه خلاص شو موږ مهاجر شو لاړو پاکستان ته پاکستان ته لاړو په پیښور کې اوسېدو یو درې څلور ورځې وروسته یو تن د ملګرو نه میراغله ما ته ویلي چې که ته په دې فکر باندې اوسې چې دلته درته ښه کار پیدا شي دفتر کې نشته نو ما ورته لږ کار خو به کوم ویلې چې یوه د کالج انډولو مؤسسه ده که زه هلته زه به دې بوزم لاړ به شو هغه رئیس ته به خیاتی مزدا وه هلته چې لاړو هغه رئیس د ناروې وه خو ما سره یې خبرې وکړې چون زه په انګلیسي باندې بیخي نه پوهېدم په یوه کلمه هم نه پوهېدم د مصاحبې نه وروسته راته وویلې ویلې ډېره خوشحاله شوم چې ته مې ولیدې ویلې افسوس په دې کوم چې انګلیسي دې نه ده زده ویلې ته مجبور یې چې خیاتي وو ویلې که نه ستا دپاره دفتر کې ځای و او ما به په ډېر افتخار باندې ډک کار کړی و چې د افغانستان نه یو تعلیم یافته ښځه راغلې ویلې ځکه موږ همیشه د کمپ ښځې ګورو کمپ کې ښځې چې دي هغه ښځې دي چې میلیونې په کورونو کې قید کړي دي او یا هغه ښځې دي چې غریبانان یې د باندې خاصو پسې مځي واښو پسې مځي او ګلم په مخ د څارویو په فضله موادو پسې مځي ټولو پسې هغه ښځې ویلې موږ مشکله ده اوسه پورې مدا نه دي لیدلی چې یو باسواده تعلیم یافته فاکولته ویلې ښځه دې راشي مهاجرت کې په هر صورت کار مې د هغې نه شروع کړو خو دوه درې ورځې مې خیاطي وکړه هغې نه وروسته بیا مې اداره کې کار شروع کړ او د ټولو نه جالبه خبره چې غواړم تاسو سره یې شریکه کړم البته د ازادۍ راډیو محترمو همکارانو سره اوریدونکو سره ښځې ما ته ویلي چې ویلې آیفي چې انګلیسي دې زده نه ده ما ورته ویلي زه تاسو ته ډاډ درکړم چې یو کال کې به زما انګلیسي زده شي هغې وخندل یعنی چې انګلیسي دومره ساده نه ده چې یو کال کې سړی زده کړي کله چې یو کال وروسته دې ښځې خدای پاماني کوله نو ما ته ویلې چې هغه خبره چې یو کال مخکې راته کړې وه ویلې زه اوس په دې باوري شوم چې افغانان ډېرې بااستعداده دي نو ما هغه وخت دومره انګلیسي زده کړې وه چې هغې سره مې خدای پاماني وکړه هغې نه مې مننه وکړه او هغې ته چون یو دوره د کار هلته پوره شوې وه ما ته یې نه من هایسته چا چې هلته مشرتوب مې درلوده ترې نه مې مننه وکړه نو ما ته یې ویلي ویلې زه په دې باندې باوري شوم چې افغانانو ښځو کې واقعا ډېر استعداد شته دا مې بالکل هېره کړه چې زه یوه لوستې ښځه یم حتی لیکنه مې درې څلور کاله مې هېڅ شی مونه لیکل ځکه زه یوازې په دې فکر کوم چې څنګه کولی شم هغه غریبو خلکو ته چې هغوی اړتیا لري دې ته چې باید ورسره مرسته وشي ورسره مرسته وکړم تقریبا څلور کاله وروسته زما دوهم کتاب چاپ مې کړ چې وروسته ته مخکې باندې خبرې وکړې فکر کوم یې کوي ما خپل دوهم شعري ټولګه چاپ کړه چې بیا هغه وخت ورو ورو بیرته خپل فرهنګي لوري ته راوګرځېدم د ژوند د ټولو ناخواله سره
څو کاله په پاکستان کې پاتې شوې بیا کله افغانستان ته راوګرځېدم
په پاکستان کې یو لس کاله پاتې شو خو یو لس کاله چې هغه زما د ځواني اوج کلونه وو زما د پاره د بریالي توپ وړل او د زما د بریالي توپ هغه ډیر برنې نقطه وا هغه نه بیا کاناډا ته لاړم درې کاله مې هلته تیر کړ او درې کاله وروسته کله چې د افغانستان نوی حکومت راغی بیا د ښځو چارو وزارت زما نه غوښتنه وکړه چې زه باید افغانستان ته راشم به بیرته افغانستان ته راغلم نو هغه وخت نه تر اوسه پورې په افغانستان کې خو کله چې بیرته راغلم بیا مې خیاطي نه ده کړې بیا مې هغه څه وکړه چې زما کورنۍ غوښتل هغه څه چې زما د کورنۍ د مشرانو ارمان وو او هغه څه چې زما کورنۍ مشرانو ما سره مرسته د دې لپاره که زما لاسنیوی د دې لپاره کړی و چې زه باید د خلکو خدمت وکړم او هیله منده یم چې تر څو چې زه ژوندی یم زه د خپل ولس د خپلو خلکو او مخصوصا د ښځو او ماشومانو خدمت کولی شم
په تېرو کې مو داسې هم ویلي چې په کاناډا کې هم په ادبي برخه کې مو فعالیت درلود کومه ټولنه وه په هغه کې مو غړیتوب درلود که مشري ستاسې په غاړې وه که لږ معلومات هغه په اړه هم راکړي
داسې ده چې هغه کوم کسان چې د حرکت خواته یعنی حرکت کوي او په ودرېدو باندې هیڅکله اکتفا نه کوي حرکت کوي مخ په وړاندې ځي هغوی په هر ځای کې او په هر ټولنه کې چې ځان ته خپله لاره مومولی شي په ډېر اسانه یې مومي نو کله چې زه کاناډا ته لاړم هلته د ښځو په هغه کومه ټولنه چې موجوده ده د افغانانو ټولنه او یوه بله ټولنه د آسیایي هیوادونو د ښځو ټولنه وه چې هغوی سره مې هم کار کوو او بل هغه څه چې زموږ دپاره ډېر زیات مهم دي په افغانستان نه د باندې لکه د ازادۍ ورځ او اختر او عاشورا ورځ دغه ورځې افغانان ډېر زیات کوشش کوي چې دوی په خپلو منځونو کې دا ورځې ونمانځي او د دې ورځو یادو کې خپلو بچانو ته دغه ولري دا زیری ولري چې دوی افغانان دي او دوی شاته داسې افتخارات پاتې دي چې باید وی هیر نه کی. نو موږ په دې ورځو کې معمولا سره په ګډه کار کاوه او خپلو بچیانو ته، کورنۍ ته او هغوی چې د افغانستان نه لرې ژوند کوي هغوی ته مو دا هیله ورکوله چې موږ دلته د افغانستان نه کلیرو هم یو، د خپلو ویاړونو او افتخاراتو سره یو ځای ژوند کوو.
فکر کوم یو اړیکه لرو، دا اړیکه به راواخلو. ښاغلی پښتون، ښه راغلاست له فاریابه. مهربانی وکړئ ښاغلی پښتون.
تشکر، واقعا زه ډېر خوشحاله یم. دا مې دوم وار دی که درېیم وار دی چې د دې سره او د دې مصاحبه او د دې خبرې او موږ په داسې مند وو، په داسې باندې یار چې موږ یې لرو. دا په ځای دی چې په سیاست کښې هم ده، اوس فلم تېره شوې هم ده، موږ د دې شعرونه اورېدلي دي. جان مننه چې یو کامیابه مور او کامیابه کې د دې سیم پوښتنه دا ده، په شپاړسمه دوره کښې خو تاسې واست په تقریر دوره کښې، په دا اولسمه دوره کښې څه باعث شوه چې تاسو ناکامه سواست؟ دغه ناکامۍ پرله چا پر غاړه باندې اچوئ؟ او تاسو په دا لسو معترضو کاندیدانو کښې یاست که نه یاست چې په کابل کښې پښېمانه تاسون در اولې ده؟
مهرباني
جناب قاری صاحب پښتون، زما سلامونه او نیکې هیلې هم ومنئ او ستاسو کورنۍ ته هم سلامونه او احترامات وړاندې کوم. جناب قاری صاحب، ډېره زیاته مننه ستاسو د ستاینې نه. او هغه څه چې زه غواړم درته ووایم، په شپاړسمه دوره کې زه پارلمان کښې نه وم، پنځلسمه دوره کښې وم، یعنې د هغې نه یوه دوره مخکې وم. او په اولسمه دوره کې سره د دې چې زما قوم او زما ولایت دا علاقمندي درلودله چې زه باید ځان د ننګرهار نه کاندید کړم، خو ما سره دوه مشکله یا دوه درې مشکله مې درلودل چې ننګرهار ته نه شوم تلای. یو زوی مې وړوکی دی، هغه مکتب ته ته کابل کښې مکتبونه وړکي، دی مې نه شو کولی چې مکتب نه وباسم، ځان سره یې بوزم هلته. او بله مسله دا ده چې ما داسې فکر وکړو چې ډېر خلک اوس د اطرافو نه راغلي دي، په کابل کښې میشت دي. زه په دې باندې باوري وم چې ما ته مې خپل خلک او بل لس خلک لکه تاسو غوندې یو نورو د نورو ولایتو رایې راته راکوي، نو ما ځان له کابله کاندید کړی و. او د کابل کاندیدا یو ځلې درویشتمو نوم مې په اول لست د اعلانېدو نه مخکې، بیا وروسته په دا وروستۍ لست کښې چې اعلانېده دوستان زما آواز اوري، کمیسون یې اوري، په کمیسون کښې زما لست و. اما له نیکه مرغه کمیسون خبر هم نه و چې حکومت لست اعلان کړه، بنان زه په هغې کښې رانغلم، ځکه چې حکومت به مهغه کسان اعلانول کوم کسان یې چې خپله غوښتل. ډېره زیاته مننه که ژوند و، بیا بل ځلې د فاریاب نه ځان کاندیدا وم.
عبدالقیوم له کامې نه اړیکه نیولې ده، مهرباني وکړئ.
بله، سلام علیکم.
علیکم سلام، ښه راغلی خپرونې ته.
ډېره مننه عبدالقیوم ملحان یم، کامې ولسوالۍ نه ته احترامات او سلامونه ده.
علیکم سلام، مهرباني، نظر لرئ، پوښتنه لرئ مطرحی کی؟
خو لومړی سلام ته، بیا ورنه دغه پوښتنه کوم چې تاسو خو شاعر دغه معلومات راکړه چې ته اوس په دې خیرني کوم شعر باندې کار کوې، او لومړنی شعر دې کوم یو و، او مونږ ته د وطن باره کښې یو شعر یو دوه درې بیته نو ډېر بخښئ.
جناب ملحان صاحب، ستاسو نه د زړه له کومې مننه کوم. ورور، تاسو په دې باندې پوهېږي او مخصوصا ننګرهار، چې ډېر کلونه کېږي زه شاعري کوم، او زما لومړنۍ شعري ټولګه په 1982 کال کې کله چې زه د مکتب شاګرده وم، او په دې کال کښې زه یولسم صنف کښې د زرغونې د عالي لیسې زده کوونکي وم، په دې کال کښې خپره شوې ده. تر هغې وروسته لیکنه مې کړې، او مخکې هم تاسو ته فرشته جانې دا وویلې چې زما ځینې کتابونه دي چې خپاره شوي، او ځینې کتابونه مې اوس خپرېدو ته تیار دي. زما وروسته شعري ټولګه یا دوه ټولګې چې اوس مې چاپ ته ورکړي دي، البته کمپوز او ډیزاین ټول کارونه خلاص شوي. نوم یې دی زما د کور مخامخ، او د دوهمې شعري ټولګې نوم دی که وخت همداسې نه و، یعنې که جنگ نه و، جګړه نه وه، که وهل نه و، ټکول نه و، که زورونه نه وه، او که بلاخره دورارې خور آواز پورته نه و، که د کونډې مور اوښکې پاکې وې، نو په هغې صورت کښې به بیا ښه شاعري کوم، خوږه شاعري به کوم، له مینې به یې ډکه کوم که داسې ورځ راشي.
دا مو هغه شعر دی چې په دې کتاب کښې مو چاپ ته آمده کړی دی. فکر کوم بیا هم یو اړیکه لرو، ګلبهار له کوناړه، مهرباني وکړئ.
دا پوښتنه ده چې
کوم خدمت په نګار کې کړی وي یعنی مونږ ته یو هغه راوخی چې کړی وي
وروسته به لیکوالي ته بیا هم په بشپړه توګه راوګرځو خو لومړی یو د ولسي جرګې په اړه وای هغه وخت کې مو د ننګرهار خلکو ته څومره کار وکړ څه تغییر مو راوستو کوم ستونزې مو تر مرکزی ادارو ورسول
مننه په پینځو کلو کې ځکه مونږ فکس پینځه کاله کار وکړو په پینځو کلو کې داسې ورځ نه و چې زه وزګار وای او داسې ورځ نه و چې زه د خپل موکل سره نه وای یو مسله بل مسله دا ده چې پارلمان یا د ولسی جرګې د یو غړي وظیفه یوازې دا نه ده چې باید د هغه کلی کور ولسوالۍ او ولایت په خدمت کې هغه د قانون جوړونې لپاره وظیفه او مکلفیت لري کله چې د قانون جوړونې لپاره موږ خپل استازي ولېږو نو موږ ایواز دینه چې په دې کار وکړو چې ماته کار پیدا کړي کای نه ده پیدا کړي باید په دې فکر وکړو چې آیا د یو قانون کې چې دا زما استازي نظر ورکړي هغه زما نظر ده ځکه ما ورته رایه ورکړې ده په دې باندې باید فکر وکړو چې څومره هغه وړتیا لري په قانون جوړونه کې په پلي کولو کې د حکومت په کارونو باندې په نظر اچولو کې او ډېرې نور داسې مسایل دي او بل خبره دا ده چې هیڅ یو وکیل مګر دا چې هغه ساختماني شرکتونه لري مکتب جوړي هغه بودیجه اخلي هغه خپل شرکت ته ګټه اخلي بیا ته نوم ور باندې کېږي چې ما دا وکړ یا مثلا متاسفانه کله چې کمپاینونه شروع شي چیرته چې مسلمان دغه ټول ودرېږي چې زما د کلی جماعت وراند مونږ ته جماعت جوړ کړه کله کله ماته سوال پیدا کیږي چې آیا دا خلک په دې فکر نه کوي چې مونږ دغه جماعت چې په دې خزي یا په دې سړی باندې جوړو دا پیسې د کومه کړي او کفر زنده پیسې قرض کړي چې دا پارلمان ته ځان ورسي بیا وروسته دا پیسې څنګه پیدا کوي په هر صورت د پارلمان د لسو کلو مخکې یا د اتو کلو مخکې هغه دغه ډېر زیاته مشکلې قضاوت ډېر مشکلې چې زه تاسو ته وایم سمې کړي سمې نه دي کړي خو خبره دا ده چې مونږ باید همیشه په دې فکر کې ونه وسو چې څوک څه کوي په دې فکر کې وسو چې څوک څومره شخصیت لري څومره غږ لري څومره زمونږ استازیتوب کولای شي دا به زمونږ لپاره ډېره زیاته مهمه مننه
که خپل ځان وارزوي کوم سفر چې مو ننګرهار ته درلود سفرونه چې مو درلودل څومره مو وکول شوې د خلکو قناعت لاس ته راوړي خپل نن د خطر سره کوي
بله زه تاسو ته یو شی په ډاډ وایم او په ایمانداري وایم ځکه زه دا غولس چې استاد یو مغه ولس ما پیژنې ډیر مې خو پیژنې او زه هم د خپل ولس نه یو خه دغه لرم یو خه برداشت لرم دا وی د ژوند نه دا وی د ستونزو نه دا وی هغه څه چې دا وی په ژوند کې دي او زه یو شی بیا هم په ډاډ وایم چې په پینځو کلو کې چې زه د ننګرهار د خلکو استاد یم یوازې او یوازې مې په دې فکر کړی دی چې څنګه کولای شم د ژوند هغه خنه خ شرایط هغه کم د دوی اړتیا وی دي کوم چې د دوی ضرورتونه دي کوم غږ د دوی چې باید حکومت ته ورسیږي هغه تر حکومت پورې ورسهم ځکه موږ تاسو په دې پیګو چې یو هغه استاد دي چې یا د چا په پیسو یا د چا په زور یا تو خپل نشو ودرولې بل نفر ودري یو هغه خلک دي چې هم غږ لري او هم یو تاثیر لري ما چې په حکومت کې کار کړی او په لوړو پوسټونو کې مې کار کړی زه په دې باندې پیډم چې د حکومت ژبه کوم دا په کومه ژبه باید حکومت سره وغږېدل شي هغه د خطر زه په دې باندې افتخار کوم چې ما د ننګرهار د خلکو استازیتوب درلوده
تاسو نورو بهرنۍ هیوادونو ته پرته له کاناډا او پاکستان هم سفرونه درلودل هغه سفرونه مو د کاري سفرونه او کنه دغه سي تفریحي هم تللی او د تحصیل لپاره هم کلم سفر درلود
تحصیل لپاره به سفر درلوده د مارکت تلیم یو ډیپلوما مې تل اخیستې ده او نور د لنډمهاله سفرونه چې معمولا کورسونه پکې دي د ټولو ته یعنی تقریبا مخکې دي نه چې افغانستان ته راشم د دنیا تلیریشتو هیوادونو ته سفر کړی وو او کله چې بیا پرلمان کې وم د دې لپاره چې په ژبه پیېدم او اکثرا یا زما کاری سفرونه چې سفرونه مې کړی خو منتا یو څه چې تاسو د تفریحي سفر خبره وکړه زه ډېره بډای خزانه یم زه ډېره غریبه خزانه یم کله چې یو خزه خیاطۍ نه خپل ژوند شروع کوي او هغه مخ په وړاندې وي یقینا چې دا غي تفریح بدای چې څنګه کولای شي یو پنځه خبرې زده کی تومره کولای شي یو موضوع زده کی څو دا غینه په خپل کاری ژوند کې په خپل کاری تجربه کې تینه استفاده وکي بنا نه غواړم خلکو ته دا ډاډ ورکم چې ما هیڅ کله تفریحي سفر نه دا کړی اته په افغانستان کې نه
فکر کوم بیا هم یو اډیکل کامل لرو مهرباني وکړئ
علیکم صابر محمد نگرات خبر کوم السلام علیکم
صابر محمد خرخلی
الله دې عزت کا خپل دې ګران دې نه خورته سلامونه تقدیم الله دې موفق او خوشاله لري مشهور خبره عبادت او اطاعت کړه د دې 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 نه نه پیژنم ډیر خ او مهربان خزر دا ډیر خ پاک خزر دا کوئی عبادت او اطاعت هم کوي او بل خبره دا چې دې خاون چې دې هغه موږ پیژنو ډیر مبارک دي کورنۍ سړې دې ډیر خ سړې دې الله دې وطن ور همت ور همت کی
ڈیر
ناول جناب مومن صاحب هیڅ کله خطا نه دا کړی ځکه زپدی پیغام چې زما ولست د درناوی او د دې چې ز ور سره مینا ولرم دا غي وړه مننه البته یو څو وخت پورې می شیر لیکلای بیا می یو څو دغه پکې وشو چې ادبی ټوټې می لیکلی او بیا هغه کتاب چې مخبر کړی څو غم وړاندې دی هغه یو کیسه ده د سهار نه شروع کیږي او د ماخام په تیاری باندې ختمیږي بیا همدغه کتاب مې په دری باندې ترجمه کړی درمیان دود او آتش نومیږي او د استاد سلطان عزیز ملنګي د ملنګي کچکول د بیبي مستوره شال د زړه غونه او د پړونی شیری ټول گیدی دواړه چې دا مې لیکلی د دې اهتمام او په دې مې کار کړی او تکمیل کړی مې دی اوس مې کمپوز کړی مې دی او ډیزاین کړی مې دی چپ ته مې ورکړی چې ان شاء الله که ژوند دا به پټ میړه زما د داستانونو مجموعه ده او لنغری تر خوانه کې چې دا دوستان اکثرا زکه تو تو زلمی مرکه کړي دا د پخلی دغه ده زه غواړم چې پخلای په معیاري ډول باندې د پښتنو تر کورونو پورې لاړ شي تر څو پښتنین جونې په دې باندې وپیږي چې څه پخې څنګه کوي د مثال په ډول ما مخکې په دې باندې خبره کړې ده چې درې څلور ورځې مخکې یو چیرته میلمانو هلته لاړو په یو دسترخوان باندې چې ټول به کېدای شي لس کسه به ناست وو څلور غوری غټ غټ وریجې چې دا واړه غوری حداقل په هر غوري کې څلور غوري یا پنځه غوري پکې وو چې دا هغه د ښځې عدم تجربه یا د تجربې نه لرل د ډوډۍ په پخولو کې ښایي اکثرا خلک داسې فکر کوي چې کله چې میلمه راځي نو دومره شی پخوي چې بیا پیپیږي نه یخچال هم نه وي اکثرا په اطرافو کې چې دا ډوډۍ وغورځوي دا چا ته ورکي همسایګانو ته ورکي په دې ټولو باندې ځکه ترتیب و تنظیم نه شي کولی اخر خاطر زما دا کتاب ښکاره ده چې یو تعداد ته به ډېر خوند ورکي دا زما دغه نه ده زما په اصطلاح هغه ساحه د کار نه ده ځکه زه په تحقیق او تخلیق باندې کار کوم دا یو تحقیقي کار خو یو هغه د خوند کار د خزو ته ګنډل او په خول دا دواړه د خزو د ژوند یو برخه ده تا که ډاکټر ای مثلا ډاکټر صاحب نسرین نور یقین هم خپل کاری ګنډي هم آشپزی کوي هم ډېره ښه جراح ده ډېره ښه ډاکټر ده یعنی یو خزه د تخصص سره کولای شي چې کاری مهارت هم ولري د مهارتونو نه هم برخه منه اوسي
بله به هم ډېره مننه کوم چې زمونږ بلنه مو ومنله راغلی استودیو ته کور مو ودان که څه هم ډېر مصروف وي تر بیا مو پلوی الله سپارم د ازادي رادیو نور خبرونه سره هم پاتې شي
ماشی نک شانس ملامت سنگر چنار چیال کانس ملامت شانچی گند ماشی مشرانچی گند ماشی نک شانس ملامت سنگر چنار چیال کانس ملامت مشرانچی گند ماشی بویا بوشت چه با کنترات های پس مرگو زد جو زد رئی چه حالیه آمده با سر ما رحمه کن خدا بر حال
بر حال ما کسی نیست جز تو هم خار ما تا وقتی که اتحاد بین ما نیست که نشفر است نشده بین ما نیست اوزا به همین بار پیش میرم با خدا خانای ما با آتش میرم با خدا خانای ما با آتش میرم دفوهو علمان و پماز و کیچی نفاقوی سوادا شود گانس ملامتی سینگری چنار چیالا گانس ملامتی شانچی گوند ماشی